دوی په چشپې د ساجی رادو د دې سات خبرونه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې پر دې بحث کوو چې په افغانستان کې ځوانان په نقشه کې شي، اولی پر ځوانانو او پر ملکی ځوانانو بریدونه کې شي. مخکې تر دې چې زما همکار دا خبرونه تاسو ته وړاندې کړي، زه احمد شیبر خبرونه وړاندې کوم. امریکا د اختر د دریو ورځنی اوربند هرکلی وکړ او په افغانستان کې پر دایمي اوربند ټینګار وکړ. د روسیې خونړۍ بریدونو له امله نن په افغانستان کې ملي ویف دی او اسرائیل پر غزې وروسته تر دې هوایي بریدونه وکړل چې له دې سیمې د اسرائیل په لور د توغندیو ډزې وشوې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اختر په دریو ورځو کې د اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان د سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند مستحق دي. ښاغلی خلیلزاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت ټینګار کړی، څو د په وینا دا بې معنی جګړه پای ته ورسی شي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگتن کې د دوشنبه پر ورځ خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د اختر د دریو ورځنی اوربند هرکلی وکړ او له طالبانو یې غوښتل چې دا اوربند وغځوي. شغل پرایس له طالبانو او افغان مشانو وغوښتل چې په جدي توګه د سولې په بهیر کې شکیل شي، تر څو په راتلونکي کې افغانان د ترهګرۍ له شر خلاص شي او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. په افغانستان کې حکومت نن د وروستیو خونړیو پیش په خاطر ملي ویر اعلان کړی دی. د افغانستان حکومت دا ماتم وروسته له هغې اعلان کړ چې د کابل په دشتي برچي کې په یوه خونړي برید کې په لسګونو د ښوونځي زده کوونکي او له هغه مخکې د لوګر په مرکز پل عالم کې په ورته خونړي برید کې په لسګونو د 12 ټولګیو هغه فارغان ووژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له اصر ولسوالۍ د ښار ته ورغلي وو. ولسمشر اشرف غنی د تیر یکشنبه په ورځ د ملي ویر د ورځې د اعلانولو پر مهال وویل چې د دې پیښو د مړیو او ټپیانو له کورنیو سره په غم او درد کې ځان شریک بولي او په همدې خاطر د سیشنبه پر ورځ ملي ویر اعلانوي چې په ټول هیواد کې د قربانیانو لپاره د فاتحې مراسم ترسره کیږي. دغه راز به نن په کور دننه په دولتي ادارو او بهر کې د افغانستان په ډیپلوماټیکو نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. په لوګر کې لس وسلوال طالبان وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي. د لوګر د پولیسو ویان ګل حیدر احمدی وای تیر شپه افغان ځواکونو په هوایي برید کې هغه وسلوال په نښه کړل چې غوښتل د مرکز پل عالم پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي. احمدی وای په برید کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د یو بل خبر لمخې د لوګر د پولیسو ویان وای تیر ورځ د مرکز اړوند سیمه کې په وسلوالو طالبانو خپل ماین چاودلې چې له امله درې تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د دې دواړو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په ټویټر کې له افغان لوري ور اوښتې تلفات ناسم بللې. په مزار شریف کې د هند جنرال کونسل شتیری وینچ کلارا د دوشنبه پر ورځ د کابل په یو روغتون کې ساور کړه. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په ټویټر کې دا خبر تایید کړی او لیکلی دی چې کلورا ښه ډیپلوماتو، خو ښاغلی شنکر د دې ډیپلومات د مړینې د علت په اړه څه نه دی ویلي. بل لور ته هندوستان ټایمز ورځپاڼې لیکلی دی چې کلورا په کورونا ناروغي اخته و او د کابل په یو روغتون کې د زړه د درېدو له امله مړ شوی دی. اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړی دي او فلسطینی وسلوالو له دې ګڼ مشتې سیمې تیر شپه توغندي وویشتل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي د ماشومانو په ګډون د 40 کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر 100 ډیر ټپیان شوي دي. اسرائیلي پوځیان وایي له تیر شپې راهیسې 130 هدف په نقشه شوي دي او دا بریدونه د شاوخوا 200 توغندیو د برید په ځواب کې ترسره شوي دي چې له غزې د حماس او نورو وسلوالو ډلو له لوري د اسرائیل په لور وشتل شوي دي. اسرائیل وای چې 15 وسلواله وژلې دي. د وسلو فابریکې په نقشه کړي، د وسلوالو د وسلو ډیپوګانې له منځه وړي، د هغوی کین استلې چونلونه وران کړي، همدارس د وسلوالو د قماندې مرکزونه په نقشه شوي دي. د غزې اکثر بشتل شوي توغندي د اسرائیل دفاعي سیستم د فکړي دي. خوشپښتنه د اسرائیل په جنوبي شهر اسقلان کې روسل هغه ټپیان کړل چې توغندي خلکو پر کورونو ولګیدل. د روسي لتترسن سیمرا پورونه وای پر وښونځي د 14 لکبله لشتر لژنه تنه وشل شو دي. په وشل شو کې یو شونکی او تاسو تکون کړي یو انجلی د تترستان په مرکز کاسان کې د اساجی رډو تتر څنګه ته وویل
د بم څلور 14 وسوي ټولي دروازې ماتې شوې.
رسنی خبر ورکوي چې نن لومړی پر شونځي چاودنه وشوه، بیا لشتر لشه دوه تنو ډز پیل کړي. د راپور لمخې پولیسو یو بریټ کونکي وشلې او دوهم د شونځي دننه دی چې یو شمېر کسان یې له ځان سره برم تکړي دي. ایران د ولسمشرۍ ته د لسمې دورې د انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د نمونو د سب لړۍ پیل کړي ده. ټاکل شوی ده چې دا ټاکنې د جون 14 تر سره شي. د دې انتخاباتو د نوماندانو نوملیکنه سرلننه پیل شوی او تمه ده چې 15 ورځې دوام وکړي. په دوهم پړاو کې به بیا د نوماندانو په اړه نگهبان شورا فیصله کوي چې چا ته اجازه ورکوي چې انتخاباتو ته ودرې شي او د چا نوم لري کوي. تمه ده چې د نوماندانو وروستی لیست د می په 28 اعلان شي او له دې سره د انتخاباتي مبارزې شل ورځنی کمپاین پیل شي. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی چې دوه دورې ولسمشر پات شوی له قانون سره سم حق نه لري چې دریم ځلی ځان کاندید کړي. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري دغه پروګرام ته تاسو راغلاست وایم. اوسنۍ پروګرام د دې ځانګړې دی چې د افغانستان ځوان کهول ولی زیات هدف ګرځول کیږي او څوک د دوی د لیک لوست مخه نیسي، د دې کار تر شا څوک دی او څه غواړي. په دغه ټولو مسلو بل خپلو درنو میلمنو ځوان فعالانو سره خبري وکړو. د نن پروګرام لپاره مو حسنا احمد زئی له ننګرهار رابللې ده، مدني فعال او د ښځو د حقونو مبارزه ده. مدني فعال ډاکټر نعیم فضلی هم را سره ده. د ځوانانو د حقونو فعالان رفیع الله ستانګزی او عبدالله هود محمد دغه پروگرام ته راغوښتي دي. درنو میلمنو د تاسو هر یو له ګډون مننه کوم. کور مو ودان چې په دغه شرایطو کې راغلی او په پروگرام کې را سره برخه اخلي. د افغانستان لار او بر د ورسته اونۍ د سختو بریدون او لوی چاودنو شاهد دي. تر ټولو ورسته خنړې برید د کابل په سید شهدا خوونځي وشو. هغه ځوان انجونی هدف وګرځیدي چې په درس بوختي وي. لزګونه کورنۍ د خپل ځوان انجونو په مرګ جوړ ویرجن شو او په خاطر ملي ماتم هم اعلان شو. لدی څوره زی مخکې په لوګار کې یو لوی چاودنه وشو. لزګونه هغه ځوانان پکې وژل شو چې د کانکور آزموینې لپاره خپل لور پروتو سیمو د ولایت مرکز ته ورغلي وو. میلمنو ته بیا هم خراغلاست وایم. پایل به له ښاغلي فضلي وکړم. ښاغلی نعیم فضلي، بلې ښاغلی نعیم فضلي به وروسته وصل شي، ور به شو ننګرهار ته. حسنا احمدزی پروګرام ته ښه راغلي. دا راته ووایي چې د افغانستان د ځوان کهول د هدف ګرځولو تر شا د چا لاس دی؟ کومې ډلې غواړي چې ځوانان هدف وګرځوي؟
لار سنامخ کې د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلي وړاندې کوم. همدارنګه هوټ صاحب ته، فضلی صاحب ته، کزما غوړم نیکه هلي او احترامات وړاندې کوم.
ډیره مننه حسنا احمد زید. افغانستان زب خپل پښتنه بیا تکرار کوم، د افغانستان په لارو بار کې د څورستي وختونه ځوانان هدف ګرځول کیږي، په خونځوي بریدونه کیږي، هغه مواصلان چې کانکور لپاره ورزي په هغه بریدونه کیږي. د دغه سي بریدونو تر شا د چا لاس دی؟
په زمن کې کوم غوتا سو فکر وکړو، په دې اوس ورستي کې هنري بریدونه سخت زیات شوی دي چې مې ټولنه په خفغان کې اچولې ده، مې خلک په خفغان کې اچولې دي. نو که زه وایم چې د منګا هیواد چې د پدې کې یعنی مختلف دلی دي، دلته موږ هم حیران پات کیږو. یاره طالب ته غوته ونیسو، داعش ته ونیسو، القاعده ته ونیسو، چا ته ونیسو، یعنی دلته هغه کړی چې کوم موجود دي. په زمن کې کو ګورو په دې وس وخت کې چې بردونه کیږي، هغه مخالفین یعنی وسلوال ورونه چې د جګړې کې لور ته فراتی دي، هم دوی دي چې کوشش کوي چې په یو نوم او په بل نوم باندې دوی خلک وژني، افغان وژنه کوي، ځکه دا یو د بیان په ازادي باندې برید ده. بل کومنګ تاسو وګورو دغه بریدونه یو څه ټولنه هم په تشویش کې اچولې، په ټولنه ډېر منفي تاثیرات غورځولې دي. که بیا هم له دې سره سره مخالفینو اوس منګ تاسو فکر وکړو برای راس په جګړه کې دوی بریالي نه شو، دوی یو ډول خپل جګړې ته تغیر ورکړ، تغیر ورکړ هغه په دې معنا باندې چې دوی د جګړې له بل میتود نه کار واخلي. هغه هدفي وژنې دي، مثلا دا چسپکي مینونه دي چې منګ تاسو ګورو چیر چیرته دی، هغه ډاکټر ګوري، هغه ماتل ګوري، که انجینر ګوري، هر څوک د موږ د ټولنې یو برخه تشکیلوي. هغه ګور یو څه ناڅه په یو نه په یو نوم دوی له منځه وړي او دوی له دې ګواښونو سره مخ کیږي.
مننه حسن احمد، ستاسو دا خبره مو راواخیسته، وروسته به بیا بحث پرې وکړو. ښاغلی نعیم افضلی اوس را سره د ټلیفون په کرښه وصل شو. ما د ښاغلی نعیم افضلی نوم مخکې سم نه واخیسته. محمد نعیم افضلی ټولنیز فعال دی. ښاغلی افضلی، د افغانستان ځوانان ولې په دغه سي بیرحمانه شکل په هدف ګرځول کیږي؟ د دوی د وژنو تر شا څوک دي؟
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې تر ټولو نه د رادیو ازادي ټولو کارکوونکو، د بحث شریف ملګرو او د افغانستان در د دلې ولس ته سلامونه وړاندې کوم، او د افغانستان ولس ته ټول ملت خپل تسلیت وایم چې متاسفانه د افغانستان په ټولو ولایاتو کې خاصه آخري حملې په کابل او لوګر کې وسو. د دې په اړه باندې نننې بحث هم چې شروع کړی، خدای دې وکړي چې مؤثر وګرځي. زما نظر دا دی ورور سي، اول خو ولې ځوانان تر هدف لاندې راځي؟ لومړی ما په نظر سي ترهګري غواړي سي په رواني جنگ کې افغان ولست ډیر متاثر کړی، چې ترسو دوی په غیر مستقیم ډول افغانستان نظام او دولت تر فشار لاندې نیولې وي، هغه هم د خپل ولست له لوري. چې دا همدغه مسله ده چې ځوانان، تنکي ځوانان کله په پوهنتونو کې، چې کابل پوهنتون من جمله د یو بلغنده نمونه یې داسې حمله وکړه، همداسې په لوګر کې او اخرا په کابل کې سید الشهدا په مکتب کې چې حمله کړی، او دوی دغه تجربه اوس لاسته راوړی چې دغه حملونه وروسته د خلکو روحیات اغېزمن کولی شي، او د خلکو په واسطه دوی کولی شي چې افغانستان نظام تر تاثیر راولي. یو خو دغه مسله ده، او بله دا ده چې دوی پوهېږي چې ځوانان د هر مملکت او خاصا د افغانستان لپاره، د آینده لپاره، دوی لکه د ستون او فقرات حیثیت لري، او غواړي چې دوی متاثره کړي تر څو چې دوی د درس او له تعلیم نه وروسته پاتې شي. چې افغانستان دغه شل کلنه لاسته راوړنه چې ده، د معارف یو من جمله د معارف مسله ده چې الحمدلله په ملیونونو محصلین او متعلمین اوس مجدرو، او دا غټه لاسته راوړنه ده چې د افغانستان د دشمن لپاره پاینده کې هیڅ ځای نه پرېږدي، او دوی به چې کله جامعه ناست وه او دوی پوهې ته او تحصیل ته ورسېدل، خامخا ترهګریز او افراطي ډلې به جای ونه لري، د دوی به ګلم سره دا ټول وي. په همدې موخه باندې هم که څه وي، دوی غواړي چې ځوانان په هر څه نثار کې سوي تر هدف لاندې راولي، او افغان ځوانان د خپل مملکت نه زړه یخ کړي، او دوی به تېښته وکړي، یا همدارنګه متاسفانه به تر خاورو لاندې شي. ان شاء الله دوی د خپل شوم هدف لزان سره په مرخ ته یوسي، او اصلي راز د دوی هدف هم دا ده. خو عامل د ما په نظر باندې چې یو خو د موږ متاسفانه نازوانه او بد ګاونډیان مې دي، چې دوی هیڅکله نه غواړي چې افغانستان ولس یو مستقل نظام ولري، او آینده یې روښانه وي، او یو په خپل ځان باندې یو بسیا نظام ولري، او یو مملکت ولري. بل عامل چې د دې لپاره دا زمینه مسایده کړی چې باید موږ همداسي ورځ په ورځ سره ضعیف شو، د ما په نظر چې ده، د ما په نظر زموږ سیاسي مشران چې دي، د دوی متفق نه دی دی وطن حداقل هغه منافع وته دی یو سره دک پسترګ نه ګوري دوی همیش دا تلاش کړی چې خپل شخصي منافع او شخصي ډلې وته پرې ته وګوري مګر د افغانستان ملي منافع او ته دوی واقعا چې هغه رقم چې لازم ده دوی تر اوسه نه دی کتلی.
مننه کوم ښاغلی افضلی د تاسو له څرګندونو. رفیع الله ستانکزی، مننه چې پروګرام کې را سره برخه لري. تاسو د لوګری فعالیتونه مو هم ډیر متمرکز په مغه سیمه باندې دي، درته معلوم به وي چې هلته څو ورځې مخکې په پیښه کې څومره ځوانان وژل شول، دغه ځوانان په څومره سختیو دي ځای ته رسیدلي او چې بالاخره دغه سی یو لوی برید هدف وګرځېدل او له منځه لاړل.
سلام تاسو ته سلام ټول اوریدونکو ته. لمړی د روسي پی ټول شهیدان ته جنت وړم او کورنۍ ته لوی خدای صبر وړم. د هیواد خو بدبختی د تیر او څلوېښت ولایا څلوېښت نډیر کلونو راهیسې را روان ده چې همدغه یوازې ځوان نسل نه بلکې ټول نسل آر نسل پکې لولا پساوه ده. خو په دې تیر شل کلن جنگ کې بیا ځوانان ډېر هدف ګرځېدلې چې یوې د کابل کې دشتي برچي کې لیسېز زکون کې او هغه نه مخکې په لوګر کې دغه خولاړی بریج کله وسو. دا ځوانان د دې ولسوالۍ نه راغلي وو چې هغه ولسوالۍ له بده مرغه تیر پنځه لس کاله کې کلابند ده. هغه ولسوالۍ د تعلیم لحاظ ډېر وضعیت یې ډېر کمزور ده، یعنی هلته تعلیمي بنسټونه هم دومره قوي نه دي. یعنی یو څو کورنۍ وتوانی کې په ډېرو سختیو خپل اولادونه تر دغه ځای پورې راورسوي چې هغه بیا راسي هلته ګوري. دا دوی فکر څرګندوي کله چې دوی راځي لوګر پل عالم ولایت کې مرکز کې هلته دوی کانکور ادمین لپاره تم کیږي. بیا وروسته دوی تګ راتګ وسیله خو هلته نشته، هلته به تم کیږي کله ځکه په مځکه په لاره نه شي تلی. ما چې مخکې ویلي دوی کې دا کله بند را دا ولسوالۍ تیرو پنځلس کلو راهیسې نو دوی په هوټل کې شپه نشي کوی ځکه دوی اقتصادي وضعیت دغسې چې هغه بار نشي وړی. دوی راځي دغسې یو مېلمستون کې پاتې کیږي. خو دا واشي دښمن کله چې خبرېږي دلته چې دلته یو ځوانانو کتله دلته میشته سوي ده راغلي دي، نو دغه دغه خپل چلو نیرنګ هغو نه استفاده کوي. دلته یو روزماتي به بانه چې والله ګوري کله کې تاسو دوی مظلومیت ته ورځئ کله چې دغه 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 شهیدانو باندې نور څېړنه کوي نو بیخي زړه درد کوي. یو خو دوی له جیبون نه ټول اتلس سوه څومره افغانۍ څومره راټولې شوې دا دومره دېرش نه ډېر کسان شهیدان شوي وو. او بل دلته دوی راځي ورته وایي چې موږ روژه ماتي کې تاسو ته خورما راوړي یا څه مرستې کوو راځو. یعنی یو ورځ مخکې هم دغه راځي بیا یعنی دوی د هغه فقر د هغه ناچارۍ او د هغه غریبۍ نه دوی سو استفاده کوي او دوی په شهادت رسوي. دلته دغه ښه درویشت کسه ځوانان چې ول دا د یو کلي ول ادرې ولسوالۍ کې د اکبرخیل دوی کلي وو چې یو کلی کې درویشت کسه ځوانان په دې وتوانېدل چې دولس کاله بعد راشي کانکور امتحان ته دوی برابر کړي. ولې دښمن را جګ سي هغه بسته دغه 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 هیلې چې د یوې کلي دا ونړی طبیعي ده چې دې موخه به څه وي چې افغانستان بیا هم ګاونډي هېوادونو ته محتاج پاتې شي. دې سیمې یا دې وطن هېڅ سیمه کې تعلیم یافته ځوانان را وټو کېږي هغوی خپلاکونه غواړي. یعنې دوی غواړي دا غږونه خپ کړي. زه یو بل شی ووایم چې په بل ورځ د دشتي برچي پیښې نه دوه ورځې وروسته یعنی یو هیله مندي دا وه چې بېرته هغه تنکي ماشومان بېرته هماغه خوندي ته روان وي. دا یو هیله ورکوي کله به زه وایم چې د وطن دښمنان ته چې که تاسو هر څومره وکړئ دغه نسل نه شئ رامنې کولی له دې زده کړو صحیح ده. وبه اضافه وبه ځوروئ خو مخنیوی نه شئ کوی. بل دلته دغه جګړه کې یعنی هغه هیڅ هغه خپل هغه ارزښتونه پکې لاس ورکړي. مونږ په افغاني فرهنګ کې یو ډول ارزښتونه درلودل، بیا په اسلامي کې مونږ لرو، په نړیوالو قوانینو کې لرو، جګړې خپل قوانین لري. دلته له بده مرغه دښمن دومره واشي سوی چې هیڅ ارزښت تجمن نه وي. هغه په جماعت څخه استفاده کوي، هغه په مکتب استفاده کوي. یعنی په بیلابیلو جګړه کې هیڅ ارزښت تجمن نه وي پاتې شوی او دوی کوي هغه خپل وحشت خپرول ته له هر لارې دی کوښښي.
مننه ښاغلی ستانکزی ستاسو څرګندونې مو اورېدی. اوس به ځینو اورېدونکو ته وار ورکو، لنډ د څو خلکو پیغامونه راخلو. اوریدونکو تاسو کولی شئ د ځوان فکر نننی پروګرام ته زنګ راووهئ 0 اوسوه 8 2 او 0909 2 3 540 که سکایپ مو خوی نو رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. کولی شئ په سکایپ باندې زنګ راوهی او اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ خپل نظر راته ووایئ. مهرباني وکړئ موږ خو نن د ځوانانو په اړه باندې غږیږو چې ځوانانو د وژنو تر شا د چا لاس دی، څه غواړي خو ستاسو نظر راته ووایئ. مهرباني
پاکستان خبر خدائی خرابی حکومت کرے گی کہ طالبان کرے
بله مننه د تاسو غږ مو اورید. بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ خپل نوم را ته واخلئ د سکایپ سنگوالي د سکایپ لاري. مهرباني وکړئ څوک یې؟
السلام علیکم د استاد آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه. حلیم د کابل نه د استاد موضوع په ارتباط مو نظر داره چې د ځوانانو د بی تعلیمی او د غوی د ورسته پاتوالو نظم مکار دښمن ډیره سخت استفاده کړې ده. هم دا اوس ځوانان دي هم دا څه په جهل کې ساتلې دي چې سونه د سولې لاړې کې دي. هغه څه چې مدرسو کې ویلې دي هغه رقم ساتلې دي او هغه رقم جنگ ته ادامه ورکوي کنه. نو ځکه دوی په ځوانانو حملې کوي چې دا ځوانان راویښ نیسي. که دوی ځوانان راویښ شو تعلیم یافته شو بیا خو د دوی ناولې اهداف نه پلی کېږي. دوی څنګه په افغانستان کې جنگ ته دوام ورکوي؟ اوس خو دسې ځوانان یې ساتلي دي چې ملا احمد عمر د قبر نه دوه کاله فرمانونه ورکول دي. منله فکر کوي چې والا ژوندی
ستاسو غږ فکر کوم جړ شو. ستاسو غږ جړ شو د سکایپ نه زنګ راوالی او بل اوریدونکو هم لرو. د دوی غږ بام واورو او بیا به بیرته میلمنو ته وګرځو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای مو زنګ راوالی؟
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. مهرباني وکړئ. مهرباني. وعلیکم
السلام. احمدالله. الو.
بله زه ستاسو غږ اورم. مهرباني وکړئ موږ په د ځوانانو په اړه خبرې کوو چې ځوانانو د مرګونو تر شا د چا لاس دی، ولې غواړي دغه طبقه له منځه یوسي؟
دا ځوانان چې ویژني دغه خدای ته درندخ نه کوي، د خدای حکم نه مني. کله چې څوک د خدای حکم نه مني هغه خامخا ځوانان اویژني، سپینګیری اویژني او بډاګان اویژني، جان صاحبان اویژني، هر څوک ویژنلی شي چې خدای نه مني. چې خدای ومني بیا هیڅوک نشي ویژنلی.
سمه ده. مننه د تاسو غږ مو واورید. یو وروسته اوریدونکی راخلو د سکایپ له لارې. مهرباني وکړئ څوک یې او څه نظر لرئ تاسو؟
بله سلام علیکم.
بله موږ تاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ، څه نظر لرئ؟ ښه، فکر کوم سکایپ هم بند شو. خیر، رابه شو بیرته میلمنو ته. درنو میلمنو، مننه کوم چې تر دې دمه مو انتظار ویست. اوس به دویم بحث په دې باندې شروع کړو چې د ځوانانو هدف ګرځول بلاخره د دغې ځوانې طبقې پر روان باندې څه تاثیر لري، څه اغیز لرلی شي په لنډ مال کې او بیا په اوږدو مال کې. ښاغلی افضلي، له تاسو به دا پوښتنه اوس مطرح کړم.
مننه. دماځه دا فلن محل تور باندې خورا ژور اغیز لري، خو تجربه دا ثابته کړې ده چې زمونږ اوسنی ځوان نسل الحمدلله په دې باندې پوهیږي چې دوی اخیرا ترګرې ته او افراطي ډلې ته په دغه حمله باندې غاښ ماتونکي ځواب ورکړي دي. مثلا په پرونی پېښه کې دوه درې ورځې مخکې دا پېښه کابل کې شوې وو، لاغه نه یو ورځ ورسته په همدغه مکتب کې ډېر ځوانان همدغه جونی یا ولکان هغه مکتب ته په خورا راشو، هغه باندې علاقه مندي باندې بیرته ولاړه خپل درسونه شروع کړه. همداسې معلمین او نور د مکتب اداري مسؤلین حاضر شول او ټول خپل درسونه شروع کړل او په یو نوي تعهد باندې خپل مکتب د تپرانس د ما په نظر باندې چې په اوږدمهاله باندې دا څومره چې ترګر غواړي یا د افغانستان دشمن غواړي دا په ځوان نسل باندې هیڅ تاثیر نه سي اچولی. د ما په نظر چې کوم شی په دغه مسله کې ځوانان تقویه کوي هغه دا ده چې د نظام له لوري او همدارنګه زموږ د سیاسینو او مشرانو لخوا ځوانان باید تشویق سي، بیا وهڅول سي، دوی ته باید روحیه ورکړ سي چې دوی خپله روحیه له لاسه ورنه کړي او ځوانان خپل شا باید خالي ونه ویني. انشاءالله د ما په نظر باندې صدا په اوږدمهال باندې هیڅ تاثیر نه سي درلودلی.
حسنا احمد زی دی ننګرهار هم دی یا پټوله کې ختیځه سیمه هم د دغه سی بریدونو شاهده پاتې شوې ده. هلته هم په دې ورستیو کې خاصتا ځوان انجن یا واغه خزي او فعالان چې په رسنیو کې کار کوي یا په ټولنیزو برخو کې فعال وي دوی هدف ګرځېدلې دي. د خوانزي ماشومان هم کله کله ټپیان یو مړي شوې دي یا پټوله کې خوانزي ماشومان هدف ګرځېدلې دي. هلته په ختیځ کې د خلکو روحیات څنګه ده؟ څومره د غوی پروان باندې اغیز شیندل شوی د دغو بریدونو له امله؟
ډیره زیاته مننه. موږ او تاسو ته ټول ته بهتره معلومه ده چې اوسنی حالات یعنی دومره د بحران طرف ته تللی ده چې هغه خویندې چې موږ او تاسو هغوی په رسنیو کې کار کوو هغه هدف وګرځېد بالاخره، یعنی په هدفي وژنو کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. ټول کاغه خزینه دی، کاغه ورونه دی، کزوان د کسنګره ټول نوې نسل ته یو تشويش یو اندېښنه ورغورځېدلې دا کچیرته اوس مثلا یعنی دومره داخله ویریدلې چې اوس یو عادي خزه مثلا یا ډاکټر ته ځي یا خار ته وزي نو هغه په دې باندې داري کې چیرې زل کور اوسم زه بچا ټارګټ کړم ما به وژني که ودې ته وګورو یوازینی زه په دې باندې مخالفین رونه نه ملامتوم ځکه په دې بریدونو کې د موږ ځینې چارواک شته چې په دې کې لاس لري همدا خلک سپورټ کوي همدې خلکو ته پیسې ورکوي او دوی په لمن جوړی دا هغه خلک دي چې نه غواړي د موږ هیواد د نورو هیوادونو په پرتله پرمختګ وکړي په ځوانانو باندې کار وکړي نوې نسل ته د کارونو زمينه مساعد شي. همدا نوې نسل دوی پوهیږي چې د سبا لپاره روخانه روخانتیا ګرځي د هیواد لپاره د خدمت لپاره مصدر ګرځي. دوی کوشش کوي چې ځوان طبقه ته کاغه نارینه د کاغه پیغلې د کاغه ځوانان دوی سکوت ورکی او لمن زویسی. خو بیا هم له دې سره سره موږ خپل مبارزې ته دوام ورکړې اندازه ول اندازه خپل موږ تهدید لاندې ټول تهدید لاندې خو بیا هم موږ خود سینه شو کوي چې څوک قربان کینو وظایف پریدو فعالیتونه پریدو هر څه پریدو په کور کې نو چیرته موږ بیا مبارزه نه سوی کولای نو ټولنه د سکوت طرف ته ځي نو ټولنه هیواد سکوت کوي پرمختګ نه سو کولای دښمن په موږ بریالی کیږي دښمن خوشحالیږي ځکه موږ بیا هم له دې سره سره لکه څنګه چې ورور مخکې یادونه وکړه دوه ورځې مخکې په کابل کې په یو مکتب کې انفجار رامنځته شوی و چې په هغې کې ګڼ شمېر متعلمین خپل ژوند له لاسه ورکړه او پرون بیا موږ د هغوی د مکتب د مخې تصویر یو چا په ټولنیزو رسنیو کې شیر کړی و چې هغوی بیا دا هیله لري مکتب ته ځي. دا د موږ افغانانو یو قوي مرام لرو. دښمن موږ په دې باندې نسي کمزوري کولی. موږ لګیا یو د هیواد لپاره موږ مبارز ځوانان لرو مبارز خویندې لرو چې ټولنې ته به کار کوي. نو موږ نه غواړو چې دښمن په موږ بریالی شي او د موږ تل کوشش کوو چې د دښمن پلانونه شنډ کړو. هغه پلانونه چې د دوی د ځوانانو د انجونو په هکله لري د بیان ازادي لپاره د بیان ازادي ته ګواښ کوي. دوی موږ نه پرېږدو چې خپلو پلانونو کې دوی مخکې لاړ شي. دوی هم له دې سره سره پوهېږي چې یاره افغان وژنه ورور وژنه چې دا ناروا ده ناروا بلل شوی ده الله پاک ناروا بولي. خو له دې سره سره بیا هم دوی دا جهاد نه ده ځکه یول یو مسلمان ورور راجګیږي بل مسلمان وزني. په دې خاطر دا یو تبلیغاتي جنگ دی شروع کړی د عادي پیسو لپاره ټول کارونه
دي. نه حسن احمد زه بله بیا بل تاسو سره ورسته بیا په بحث کې خبرې وکړو.
جوان آزادی
خزینه تر سری جزا خبر کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشري
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
درنوریدونکو تاسو آزادی رادیو ته غواګیاست ځوان فکر پروګرام او رینن په دې بحث کوو چې د افغانستان د ځوان کول د وژنو تر شا د چا لاس دی ولی غواړي چې دا طبقه له منځه یوسي. عبد الله هوډ مدني فعال هم اوس راسره یو ځای شوی د ټلیفون په کرښه ښاغلی هوډ مننه چې پروګرام ته اوس راغلی. زه غواړم د بحث دا پوښتنه له تاسو هم وکړم چې د ځوانانو هدف ګرځول څومره د دغې طبقې په روان باندې تاثیر غورځوي تاثیرات څه دي تاسو په نظر؟
سلام تاسو ته د هزارې راډیو درنو اورېدونکو ته تبد وژنې د ځوانانو پر روان تاثیر غورځوي او ډېرې بد اغېزې لري. عموما نظریات د دوی هغه فکر دا زیانمنولی شي. خو خوشبختی دا ده چې دې وطن ولس دې وطن ځوانان چې دي دا ډېر پیاوړي دي. موږ حیران یو چې د دومره وژنو تر شا هم دوی ودرېږي غږ پورته کوي او دا د شعوري بیدارۍ نښه ده چې په ولس کې په ځوانانو کې رامنځته شوې ده. دوی په وژنو نه شاته کېږي. د دې نظام د دې حکومت د دې ولس لپاره ودرېږي. تاثیرات به یې وي خو د تاثیراتو نه یې فیډبیک د دې زیات دی چې ډېر ښه دی چې د وژنو باوجود دوی ولاړ دي. د وطن په اړه خبرې کوي د ولس په اړه خبرې کوي د نظامونو په اړه خبرې کوي.
تاسو غږ هم تر هغو پورې سم شي. زه به غواړم بله پوښتنه هم له تاسو وکړم ځکه چې تاسو تازه راغلی. څوک د دغو وژنو تر شا دی او څه غواړي؟ پیغام یې څه دی؟
استخباراتي جګړه په افغانستان کې د دغه جګړو د د د د ریښو معلومول ځوانان د لوست کې ځوانان کولای شي دا شوري خلک کولای شي شوري بیداری تر ډیره په ځوانانو کې دا نو خامخا استخباراتي موخې چې ځانګړي دغه استخبارات پکې لري چې لوست او بیداره طبقه د ځوانان دوی ووژني وای ډار کړی چې دوی شوم اهداف ترلاسه شي. نو دا د کی مختلفې کړي موږ د بیلګې په ډول ویل شو چې پاکستان د دې لوبې ته شا ډېر لوی لاس لري. د غسی ایران د نور استخباراتي کړي دي ممالک دي چې په دلته خپل ګټې لټي او هغوی دا مشن چې دی دا ځوانانو ستاپ کړی دی ځوانانو دته 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 بندونه جوړ کړي دي. ولس کې د شعوري بیدارۍ کمپاین روان کړی دی. نو د دې خلکو دا مشن د دې ځوانانو په شتون کې نشي کامیابېدی. نو د دوی د فکر نه دوی ډارېږي، دغې وجې نه هم دوی په نښه کوي.
مننه کوم ښاغلی رفیع الله ستانکزی، واقعیتونه څه وایي؟ تاسو به اتمن ځئ کلیو کورونو ته، هلته لوګر ته یا نورو سیمو ته شاوخوا، هلته جنګونه څومره د خلکو پر روان باندې اغیز لري؟ د لوګر د یوې سیمې له شلو زیات ځوانان ووژل شول، د هغې سیمې نور ځوانان آیا فکر کوي درس او محصلۍ ته زړه ښه کوي یا کانکور ازموینې ته به راشي؟ پل عالم ښار ته څنګه بیا؟
دوه بیل بحثونه دي. یو زده کړو ته ادامه ورکول دي، هغه په هر صورت کوي. ولې ډېر خوشبیني مدسنه ده په کار کنه، ځکه چې د ځوانانو پر روحیه ډېر بد تاثیر کړی، نه یوازې لوګر کې بلکې ټول افغانستان کې، دا کابل کې ځوانانو پر روحیه تاثیر کړی. هر ځوان فکر کوي چې اوس هغه فکر کوي ژوندی کور ته نه راځي. لوګر کې خو بېخي د ځوانانو لو ګرځه، یوازې هغه پېښه نه وه، دا پرون یو بل ځوان شهید شو خوله همداسې ابل ورځ، یعنی هر ورځ لوګر ټول عالم کې درې څلور دغسې ځوانان به شهیدانېږي. یعنی روحیې باندې دومره تاثیر کړی چې ډېر ځوانان یې مړاوي کړي دي. بالکل زه ډېرو سره خبرې کوم، هېڅوک راتلونکي ته ډېر داسې امیدوار نه دي. هغوی داسې فکر کوي چې یعنی دوی نن دي که سبا دي نوبت را روان ده او وژل کېږي هر یو سر به همدغه. ځکه دلته حکومت هم پرده، یوازې دا مسله نه ده، جنگ کیر لوري هیڅ ارزښت نه پیژني، یا ارزښتونو ته هیڅ من نه دي. ولې حکومت خپل مسؤلیت، کله چې مسؤلیت دی ولس د ساتنې، حکومت په ټولو امنیتي ارګانونه چې په لوګر کې دي ټول، یعنی پړه دي، ملامت دي، هغوی په هر څه باندې خبر. دا لوګر پېښه باندې درې ورځې مخکې خبرو، دوی ناغېړي او د غفلت له وجې دا پېښه رامنځته شوله. یعنی ځوانان په عموم کې نهیلي دي. دغه اوس تاسو چې ګورئ هره ورځ د افغانستان نه ځوانانو وطن دي چې وځي، دا خو کوم هغه نه ده، خو همدغه نهیلي ده چې افغانستان کې خپل راتلونکی آینده ښه نه ویني. دا د همدې لامل ده چې د دښمن له خوا رټل کېږي، که یو ګورئ له بلې خوا له حکومت له خوا رټل کېږي. هغوی ته کار زمینه نه برابرېږي، هغوی ته امکانات نه برابرېږي. صحیح ده، زده کړې دا وړیا دي په دې وطن، کله چې زده کړو نه فارغ شي خو هغوی خو یو څه زمینه دي کار او یو څه امکانات غواړي چې هلته هغوی کار وکړي. ول له بعد مرغه حکومت هم دی خونه، یوازې هغه ځوانان چې دي دا به زه داسې ووایم، کله چې د یو ځوان په توګه چې د وطن کې خاپوري کړي دلته رالوی شوی یم، هغه ځوانان چې غرب کې زده کړې کړي، هغه یو له غرب نه راوسته دلته، ولې دا خپل ځوانان یې نورم په لغته وهل، کلي ته ولېږل، چې د طالب او د بل وسلوال دښمن تر تاثیر لاندې راغله، د هغوی تر تاثیر لاندې راغله، او بېرته هغوی ته جاسو په جنګ کې همدغه وژل کېږي. ښه دغه څوک چې د باندې نه راوستل کېږي، دلته نازانه او شهزادګانو په توګه ساتل کېږي، هغوی د وطن کې یو وړکی ډزم اوسي، هغوی بېرته پاسپورټونه په لاس بېرته منډې وهي ځي هلته. ولې خاورې په سر دغه ځوان دي چې هغه ځوان په دې وطن لپاره قرباني ورکړې، دی په ډېرو سخت شرایطو کې دلته زده کړې کړي، نو نه حکومت هغه ته پام کوي. کنه کله سې وایي سړی مینه زړه یو ځوان په توګه یې دواړو ډول نه خوړین ده، حکومت هم هغه پاملرنه نه کوي. بل لورې خو یوازې لوې ګټ کړی په هغه باندې چې وژنې، یعنی ناهیلي ښه ډېره خوره ده. هغه یوازې په لوګر کې نه، هغه په ښار کې، په دې مرکز کې، په پایتخت کې هم ناهیلي خوره ده. تاسو دا څو ورځې داسې ځوانان ګورم لږ ګرځم، یو دوه سره خبرې اچ کوم، ځوانانو په چیره کې لورای نه امیدي وینه. هر ځوان دانن یو ځوان سره غږیږي، مګه وایي د فکر کوم چې کله لار کې باندې ځم، وایي د فکر کوم چې اوس به مرمې باندې لګیږم، سبا به لګیږم، پس به لګیږم. یعنی هیڅ څوک دې ته نه لري چې بیرته خپل کور ته، خپل کورنۍ ته ژوندۍ راشي. هغه په مرکز کې، په ولایت کې، په لوګر کې خو هغه یو بدبختي ده چې هلته یعنی هیڅ داسې ځوانو جرات نه شي کولی چې غږ ډېر جګ کړي. کوم ځوان چې کېږي هغه تهدیدېږي، هغه دغسې له منځه وړل کېږي. یعنی دا په اوږد مهال کې دا داسې یو بیا غټ تاثیر هم دا کوي چې موږ ځوانه کتله به دې وطن نه څوک چې امکانات لري هغه اوس هم روان دي ځي دغه هېواد نه، چې کله هغه تر شلو کالو دومره مصرف وي شوی، هغه باندې الزامات ویستل شوی، تر شل کلنه پورې رسېدلې یو ځوانه انرژي باید هېواد کې هغه نه استفاده وشي. ولې له بده مرغه ما ورته ویلي چې هم د حکومت وو هم د وسلوالو مخالفینو دواړو دغه کړنو له امله دا ځوانان نه هیلي کېږي ځي نور هېوادونو ته مهاجرت کېږي. هغه کوم کسان چې امکانات لري هغو ته ځي، دا انرژي هلته ځي، او نور چې دلته دي هغه مړاوي کېږي. هغه خپله هغه سټرس ډېر ځوانان پسې اخیستي چې یا یو غټ علت هم دغه ده. ډېر ځوانان نهیلي دي او د جګړو جنګونو دوه له امله ځکه خپل ځان ته راتلونکی نه ویني. کوم ځوانان چې تعلیم کړی چې په نسبت امن ځای کې ځان نه راخوندي کړي هغه به د حکومت نه ګیله مني ځکه حکومت هغوی ته چانس نه ورکوي. ولې خپل نازانګان د نورو ځایونو راولي دلته چې هغه پام په لوړو امکاناتو په لوړو معاشاتو کوي. ولې دغه وطني ځوانان چې دلته دي هغو لپاره څوک پام نه کوي؟ یعنی ناهیلي بالکل خورا ده. باید هغه ویلکو په لوګر کې خو سل کیسه ده خورا ده. لوګر ځکه نوي کیسه ده تر طالبان تر ولکې لاندې ده. پوخ سړک ده تور سړک چې ده دغه د حکومت تر بشپړ ولکې لاندې نه ده ځکه هلته هره ورځ راوځي. همدغه پرون کار په میل عمومي سړک باندې درې ترو راوځل چې موږ کسان ځوانان شهیدان شول. یعنی دغه چې زمارت ویلي چې د کابل وضعیت مې چې دته ویلي چې دلته ناهیلي ډېره خورا ده. نو لوګر کې خو بیخي ناهیلي زخته ډېره ده. هلته هېڅ ځوان خپل هغه خوندي نه ویني کوم لوسته ځوان چې هغه خوندي نه ویني یا به مافیایی کړی لخوا ترور کېږي یا هدف به ګرځي تعدیدېږي به یا به د وسلوال مخالفین لخوا کېږي. او د حکومت خمیرته ویل چې دغه اړخ ده چې هغه فرصت ورته نه وي برابر هغوی جلد جلد جای نشته د کار لپاره. نو دغه لپاره هغوی ځي مایوسي ته مایوسي چې څو هغه نهیلی پی راځي او نهیلی خپل یو غټ مرض دی یا به دغه سیزي جان وژنه به کوي یا به یو بل
ښاغلی ستانک ځای مننه. درېیم بحث په دې دی چې اوس بریدونه کیږي. افغانستان له شلو کلونو راهیسې د دغسې لویو بریدونو او پیښو شاهد دی. هدفي وژنې پکې کیږي. تر هغه مخکې هم لسیزې په افغانستان کې کورنۍ جګړې روانې وي. د اوس لپاره په ټولنیزه کچه باندې څه کیدلی شي چې حداقل دغه ناهیلۍ راکمې شي او خلک څه کولی شي؟ وروستۍ بېلګه یې د معلمانو یو اقدام و چې دوی د کابل شاوخوا 300 ښوونکي معلمان دوی وویل چې موږ غواړو په رضاکاره ډول د کابل په لویدیځه سیمه کې چې دا وروستي بریدونه پکې شوي هلته ورشو او درس ورکړو څو ځوانان ناهیلي نه شي. د دغسې بېلګو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ لومړی به له ښاغلي هوډ دا پوښتنه وکړو.
زما نظر دا چې درېده په کار دي. زه سرویس صاحب د حکومت په بغېړو یو غږېده دغه ځوان ته چې حکومت ځوانانو ته هغه ځوانانو ته چې دې نظام دپاره دي د دې دپاره چې تېرو حکومتونو تېر شو دوی دپاره قرباني ورکړلې. دوی ته خپله رسېده او دوی خشیه کې وساتل شول. خو دا وطن خو زموږ دی. موږ باید د وطن د دفاع په خاطر ودرېږو. رضاکار ودرېږي که د حکومت په ډاره کې وي یا کومه بله لاره وي خو په کار ده چې ودرېږو. دومره ډېرې ناهیلۍ هم شته دي چې ووایو حکومت موږ دې ورخوشي کړو. دا حکومت به ځي وروسته خبرې به موږ ته پاتې کېږي او همدغه ځوانانو ته به پاتې کېږي. هغوی چې دغې ځي یو شمېر چارواکو له بهر د ځان سره راوستي دي او تیاری وې ځي ورته پرېږدي دي هغوی به هم ځي. موږ به دې وطن ساتنه کوو خلکو ته به روحیه ورکوو او درېږو به. دغه ډول پېښې چې رامنځته کېږي طبعا خوشېدونکې وي خو موږ چاره نه لرو او بدیل نه لرو چې په هغې اړه را شو چې ودرېږو. دغه ډول پېښو په وړاندې ودرېږو. د هغو خلکو سره ودرېږو چې قربانۍ هغوی ته حوصله ورکړو ځوانانو ته روحیه ورکړو بله لار نه لرو.
مننه کوم ښاغلی نعیم افضلی. د تاسو نظر غواړم وپوښتم چې څه باید وشي، خلک څه کولی شي په دې برخه کې؟
ما په نظر باندې چې کومه تجربه ما په خپله کړې په همدغه سې مسایلو باندې اورېدم.
او ستاسو غږ راځي او مهرباني.
زما خپل کومه تجربه ده په دغه سې مسایلو کې. تر ټولو نه د مخه باید د افغانستان ټول وګړي مختلف اقشار لکه مدني ټولنې، ملا امامان یا روحانیون، سپنجیری مختلف اقشار د تحصیل کرده و دغو دوی باید په خپل منځ کې همدردی باید ولري او د پیشي ځایو ته باید ورسي. خلکو سره، متضررو خلکو سره، قربانیانو سره همزبانی نه رانیول تر همدردی پورې دوی باید خپل خواخوږي باید د دوی سره اعلان کړي او د دوی په څنګ کې ووسي. ځکه همدغه ټولنه ده، همدغه ټولنه پاتې کیدونکې دي او ټولنه باید په خپل منځ کې باید خورا ښه روابط باید سره ولري. دوهم مسله دا د سیمونګ دولتي چارواکي خصوصا امنیتی چارواکي باید د پیش ځایوت باید ورسی او د خلکو سره باید خپل راشدرشه باید ولري او خپل مرسته او همکاري سره وکړي او خلکو ته باید تاټ ورکي چې خلک یوازې نه دي ولس هم له دوی سره دي دولت هم له دوی سره دي دا ثابته کړې ده چې کله له یو کس نه رانیولې تر یوې خوا تر یو قوم تر یو ژبې چې د یوازیتوب احساس وکړي د ما په نظر چې بیا دوی ته مایوسیت او ناهیلي خوره کیږي نو هیله مدا ده د ټول ولسنه د خپل نظام او دولت وخاصه امنیتي ارګانونه مونږ غواړو دغه شرایطو کې له خلکو سره ووسي له قرباني کورنۍ سره باید ووسي خاصه د اختر سره تون کې دي د افغانستان ټول ولس په ټول ولایتو کې د کوم دغه سي ناوړي پیښې مونږ لرلودلې باید قربانیان یوازې پلې نشدي په هر ډول سره کېږي د افغانستان الحمدلله مونږ ځانګړي راشدر شلرو مونږ ځانګړي فرهنګ لرو د دلجوئی لپاره د احوال پرسی لپاره له دغه نه باید استفاده وکړي لکه دا نن ما په فیسبوک کې ولیدل چې د چارکار خلک د دشتي برچی د پیشي قربانیانو ته زخمي او ته او د هغه پایوازانو ته هم نقدي کومک کړی وو او هم افطاري وړي وو دا په تقریبا په دایو فیسبوک سیمه ولید چې شیر کړی وو تر سلو واره دا شیر شوی وو او خلک تشکرې کړې و د مختلف افغانستان د مختلفو خلکو ژبو او مذاهبونو د ما په نظر سم دغه اداره ده او بل دا سي دا ولس داده و سي دا خلک بر حق دي دوی باید مایوس و نه وسی ځکه موږ او تاسو غو مشهور اسلامي مقوله لرو لا تهزن ان الله معنا دوی باید و نه ویږي خلک او خدای ټول دغه ولس سره ده ځکه کچیر په د وسلوي تدریس لويست کلري جنگ کې دا حالت په نور مملکتو کې راغلی وای انسان به انسان خوري وو مګر دا همدغه خلک دي همدغه ولست او همدغه خوره ده چې د خدای په حکمت او د خدای په مرسته باندې دا په خپل پښو درېدل خلک دي او خپل وطن په وینه ساتلې او په وینه ګټلې دا افغانستان ازادي افغانستان استقلال د افغانستان یو بسیا وطن خامخا قرباني غواړي دا قربانی به ځای مدي دا قربانی سمره ورکړی نن افغانستان الحمدلله خپل ادرس لري خپل بیرغ لري خپل شلکلن دومره دستاور لري چې یو مملکت هم له جنگ نه ورسته دونه دستاوردونه نه لري زه هم دغه دستاوردونه داخل کو ته مبارکي وایم دوی ته اطمینان ورکوم دوی ته داد ورکوم چې دوی په هیڅ حالت کې دا نامتې دن کې خلق دي فقط او فقط په خپل منځ کې خپل متحد ووسی یو بل څنګه ته ودرېږي او یو بل سره مخواخوږي باید ولري.
مننه ښاغلی افضلی. د ټولنیزو حرکتونو یادونه وشوله لیوی خواخون کو ویلی دی چې د کابل لویدیس کې به رضاکار توګه باندې درس ورکوي. نن یو وتل افغان ورزشکار د رزمی لوبو حسین بخش سفری خپل دوا میډالونه د سرو زرو یاد طلا میډالونه لیلام ته ایخی دی. دا میډالونه د په بیلابیلو ورزشونو کې اخیستی دی. د اول مقام د ویلی دی چې د دغو پیسو څخه به د کابل او لوګر ورستیو پیخو قربانیانو کورونه سره مرسته وکړي کې میډالونه خرڅ شي. د امنیتی مسایلو یادونه هم شو د ټولنیزو مسلو هم. اوس نه احمد زی له تاسو غواړم پوښتم چې په ټولنیزه کچه څه کېدلی شي د دغه سی پیخو نو ورسته یاد اقدام لپاره هدا خپل مخنیوي په خاطر او دولت څه کولای شي. مننه.
کومه تاسو ګورو اوس جګړه ډیره زور اور سوی دا منګو تاسو په عمل کېم ګورو په ټولنه زور سنوي کېم ګورو چې دا نظام کوم طرف ته روان دا جګړه کوم طرف ته روانه ده. بیا هم په لکه څنګه چې په لوګر کې من ګنش پر ځوانان قربانیان شهیدان ورکړو په دې کې اکثر د دې رونه موجود چې اقتصادي وضعیت دومره ضعیف و چې یو پلار په یو مکتب کې ملازم و هغه به استادانو ته چای په هاو یعنی په ډېر مشکلاتو دې ځای تر رسولې وو او دوی بیا په دومره په یو ناروا تشدد برید کې دوی هغه ماسلین لمنځه یوړ. آیا د پلار به هیلې نه لرلې د پلار به امیدونه نه لرل دي زوی ته که چیرته وګورو په ټولنیزو رسنیو کې دا څو ورځې د اندادې لوګر پیښه بله ورځ چې دستي برچی لیسې باندې چې برید وسو همدا ښکته پورته کېږي ګڼ شمېر افغانان یې خفه کړي دي که هغه میندې دي که هغه ورونه دي پلرونه دي دا ټول دوی سره یو داسې سوچ پیدا شوی ده چې زه خپل اولاد مکتب ته لېږم بېرته به روغ راسي یا به رانهسي زه چې له کوره وځم بېرته راځم روغه به راشم را به نه شم کور نه چې وځم هم په ځان آیاتي کرسي وایم چې راځم هم آیاتي کرسي وایم زه خدای وایم چې خدای پاکه د مونږ په هېواد کې دومره امنیتي وضع خرابه ده چې هیڅوک نه خپل کار ته وتلی شي نه خپل روزګار ته وتلی شي نه خپل هغه کوم کارونه چې روزمره لري هغه پر مخ نه سي وړلی. دا ولې دا د دې جګړې له برکته چې خونړۍ جګړه رامنځته شوې ده هغه چارواکي چې دوی په واک کې موجود دي دوی واک ځان سره لري له دوی نه دې مونږ غوښتنې دا دي چې خپل امنیتي مشکلاتو ته په غور سره وګوري خپل امنیت قایم وساتي نور دې د پردیو په مشورو د پردیو په نظرونو باندې د پردیو په پلانونو مخکې نه ځي ځکه دا هیواد چې د مونږ او تاسو ته ضرورت لري اوس هم کوم نوې نسل چې مونږ ځان سره لرو ځوانان ګورو چې دوی نظرونه مجلسونه تیر ورځ مونږ په سپینه ماڼۍ کې یو مجلس لارته دی همدې پیښلو دوه پیښو پاکله چې د ځینو ځوانانو نظرونه مونږ واخیستل چې هغوی ډېر فوق العاده ښه نظرونه لرل چې که د ځینو ځوانانو لکه د مونږ په وجود کې یو څاڅکی وینه هم یې مونږ به لګیا یو مونږ به مبارزه کوو تر څو چې خپل هیواد له نورو سره سیال کړو په پښو یې ودرو که چېرته مونږ مبارزه ونه کړو په کور باندې کینو نو دا ټولنه سکوت کوي وطن سکوت کوي ځکه دښمن په مونږ باندې بریالی کېږي او خپل هدف ته رسېږي.
مننه کوم حسنا احمدزی. رفیع الله ستانکزی تاسو څه نظر لرئ په ټولنیزه کچه څه کېدلی شي خلک څه کولی شي د دغسې پیښو نه وروسته یا حداقل د مخنیوي په هدف باندې او همدارنګه دولت خصوصا امنیتي مقامات څه باید وکړي؟
ولس تر ډېره حده یو څه د لوګر پیښې د دشتې پنجې پیښې خپل یو څه حق ادا کړی ده. لوګر پیښې سبا باندې کابل کې ځوانان راټول شول دلته فاتحه وخت دلته غږ وکړو په امنیتي مسؤلین نه بیرته په د وسلوال مخالفین مغاګو کوچ مونږ د خپل حرکت نه نفشا کیږي یعنی تعلیم ته مخه کوزو په لوګر کې هم دا په مغز دي کې راټول سول خلک کې نه سلالته بیا هم د سول چې غو کا بیا هم د دې نه راو کړ چې مونږ پر مخسو کاپ ډیر مسولیت ز فکر کوم از امنیتی ارګانون ته ورګرځو ما چې دوی نه وایي په لوګر کې بلکې په ټول افغانستان کې په خپل مسولیتونو کې ډېر کم پاتې راغلي دي. لوګر کې خو بیا بیشتر پاتې راغلي ځکه چې خوشو دغه د موږ ځوانانو د هڅو دغه لاریونو یا د پریس کانفرنسو پایله وه چې یو څه فشار پرې راغی په مرکزي حکومت باندې چې لوګر امنیت قمندان تبدیل کړ. خو زه بیا هم داسې ډېر خوشبینه نه یم نوي امنیت قمندان تم ځکار څوک چې راځي نوي کې یو دوه درې هوایي خبرې وکړي او بیا وروسته هماغه خوراک هماغه دره کې په خپل دربار کې ناستې یوازې دوی هغه خپل لګړ لټي که چیرې حکومت مرکزي حکومت ډېر جدي وای د لوګر پیښه کې چې درې څلور ورځې مخکې ته استخباراتي معلومات لري خپل هغه غږونه هم دي یا امنیت د رئیس غږم په واتسپونو کې خبر شوی چې درې ورځې مخکې معلومات ورکړي چې دغسې یو وضعیت دغسې یو موټر راځي او دوځیو کې به الوزي باید متوجه اوسي چې ولې دوی هم بیا پاتې راځي یعنې دوی دواړه باید محاکمه شي وایي امنیت قمندان او امنیت رئیس. خو بیا هم حکومت دومره ډېر جدي پاملرنه نه کوي او هر څه شی بابې ده ګڼي. زه فکر کوم که وضعیت داسې روان وي دغه اوس د لوګر یعنی څلور ولسوالۍ سقوط سره وبوله برکې برک ولسوالۍ چې یوازې ودانۍ پورې محدود دغه باندې هره ورځ جنگي څوک نشته چې پښتنو کې دا ولې هلته پردي بچي عسکر شهیدانیږي دغه پښتنه څوک نه کوي. خدا دا ډیر مشران امنیتي مسولین کاغه کابل کې دی او کال ته دی خپل خرمستې باندې لګیای فکر غریب اولاد باندې وی زړه نه خوږي هغه ته هر ورځ شهیدانیږي خلک خودي ورته پام نه کوي. نو کچېره مونږ خپل هغه لوګر یو ځوانان سره چې ناس ولاړ دي لودلې موږ دا په حکومت مرکزي حکومت دلته ویل کې چیرې وضعیت پر نږدې راتلونکي سامنا کوي. دغه امنیتي مسؤولین تغیر و تبدیل ډېرې شوي دي، لپاره مرغه لوګر بیا هېڅ طالب کې نه لري تغیر و تبدیل کې. خو دلته بیا موږ دا غوښتنه حکومت ته کړې وه چې جدي باید اوسېږي او ترحم ورکړې چې کوم لارونه دوی کوي چې هغه ځکه ننګرهار کې یو څو وخت مخکې چې وضعیت ډېر خراب شوی و، سپیشل فورس ځینې ځواکونه تللي وو هلته د ننګرهار جلال آباد امنیت نیول لپاره. موږ په لوګر کې تیار درې سوه دوه دېرش یوه قطعه لرو چې هغه ډېره مجهزه قطعه ده. هماغه قطعه د لنډ وخت لپاره لوګر لپاره ځانګړې شي، ځکه چې تعدید لوګر ته هغه قطعې له لورې راځي، ځکه قطعه هلته شتون لري نو طبعا مخالفین به تعدیدونه هلته جوړوي، ولې د هغې قطعې ګټه هېڅ لوګر ته رسېدلې نه ده. یعنې داسې ډېرې نورو طرحو باندې موږ کار کړی، موږ د مرکزي حکومت ته بېلابېلو مسؤولینو ته دا رسولي دي چې تاسو لږ جدي ته خدای وګورئ، لږ په دغو خلکو باندې زړه وخوږوئ، هلته طالب هم وژني هلته تاسو هم وژني. نو د دوی جدیت دا ولس یو څه شته، ولس خو ډېر ناهیله شوی، ولس د لس کاله وسلوال مخالفین تر تاثیر لاندې پاتې، هغوی هلته ځکه هغوی ولکې لاندې دي، نو طبیعي ده ولس به هم یو څه نغه لري، خو ولس نه هم ګیله شته، ځکه ولس هم یو څه باید یو هغه انقلاب رامنځته کړي دوی چې هم دا خوا وځپي چې تاسو خپل مسؤلیتونه جدي ترسره کوي، هم هغوی ته ورته وایي چې په موږ برید مه کوئ، جنگ اصول مراد کوي او د جنگ اصول له مخې پر مخ لاړ شئ.
هغه لستان اگزای وخت 15 دقیقې لرو، نو د ټولو درنو میلمنو لاند پیغامونه هم وسخلو، تاسو هم تر یوې دقیقې لاند که خپل ورستای پیغام موږ ته ووایئ. مننه.
پیغام وو بیا هم زده مرکزی حکومت بے کفایتی باندې، بیا هم دا وایم چې مرکزی حکومت باید ډیر پام وکړي د هوتا، ځکه دغه لاس تللی ولایت چې لوګر یعنی نږدې ترین ولایتونو کې دا لوګر بیا دومره مهمه ولایت ده چې دغه یو ولسوالۍ دی حاضر چې دا د پښتونخوا له مرکز سره له کابل سره نښلي، او ټول کاروبار قاچاق دی او ترهګري ډالي دي د همدغې لارې راځي، ځکه هلته سرحد خلاص ده، لوګر سرحد لري ولی سرحدي پولیس نه لري، دروازه خلاص ولاړ ده خلک دي. نو دوی باید په دې باندې ډېر کار وکړي، حد اقل دغه ولس د صبر امتحان دی ډېر نه اخلي، ځکه ولس بیچاره دومره ځپل شوی، هغه ته نه حکومت نه خواهد ته سوال مخالفین له خوا هم تر حد نه ډېر ځپل شوی ده. ښوونځي هم دا اوس په مرکز کې د نجونو ښوونځي باندې، یعنې دوی باید په دغه ته پام وکړي او د ولس غږ واوري چې څو د اقل دغه ولس هم یو څو ورځې په سوله کې ژوند وکړي او یو په ارامۍ کې ژوند وکړي.
ښاغلی ستانکزی مننه. ښاغلی عبدالله هوډ، ستاسو وروستی نظر هم تر یوې دقیقې په لنډ وخت کې راته ووایئ. مننه.
زه دوه خبرې کوم. یو د دولت چارواکو ته وایم چې په خده چې موږ قومي بنسټونو ته بیرته وګرځو، دغه وخت کې ډېره اړتیا ده چې قومي بنسټونه بیرته راپیاوړي کړو، په ځوانانو ته توجه وکړو، ځوانانو ته پیر چې شوي دی هغه جبران کړو، دوی ته وخت ورکړو. زما ځوانانو د دې چې چارواکو ځوان دی اوس کې پاتې کېږو، دا زموږ وطن دی، د دې وطن لپاره ودرېږو، د نظام تر څنګ ودرېږو، څوک چې راځي که طالب راځي.
د ښاغلي هوډ نظر متاسفانه فکر کوم ټلیفون یې بند شو، غږ سم رانغی. په هر صورت د دوی وروستی نظر مو هم واورید. مننه کوم چې پروګرام کې ګډون وکړ. حسنا احمدزی، د تاسو وروستی پیغام هم غواړو په یو دقه کې کراته ووایئ. مننه.
ډېره زیاته مننه. زه به په لنډو ټکو کې درته خپل پیغام وړاندې کوم. که وګورو د غرونو په امنیتي ستونزو ډېرې خبرې وکړې، دا د ښار چې کومه موږ ګورو خصوصا په ننګرهار ولایت کې د ښار په مابین کې کوم پریس چې دي، دا پیغام مې دا دی ورته چې د ضرورت په وخت کې باید له ټلیفون نه استفاده وکړي. چېرته ضرورت وخت نه وي، دوی باید په ټلیفون باندې ځان مصروفه ونه ساتي، ځکه داسې پولیس رونه شته چې هغه په ټلیفون کې مصروفه وي، راشي مخالفین ټکه ټکه ویولي وسلم ته نه وي شي، دوی په جای باندې پات شي. نو له مرکزي حکومت نه مې دا هیله ده چې دوی ته جدي پاملرنه وکړي او دوی باندې کار وکړي، تر څو د موږ دا ټولنه دا کوم هیواد له سکوت سره مخ نه شي او د پرمختګ سبب وګرځي.
مننه کوم حسنا احمد زیله. تاسو هم ښاغلی محمد نعیم افضلی، که تاسو هم خپل وروستی پیغام موږ ته ووایئ، مهرباني به مو وي.
مننه، خوشاله اوسئ. تر ټولو نه د مخه زه خپل مې ودردېدلی ولسته دغه یو شعر وایم، هغه دا دی چې وایي: ای دل غمدیده حالت بیش و دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور. زه خپل ولسته وایم چې په خپل منځ کې ډیر باید متحد وو چې په دغه حساس شرایطو کې. دوهمه مسله له جنگي خواو نه مده خواهش ته جنگي قوانین دی مراعات کړي. خپل ولست وایم چې خپل نظام او عموما او خاصه تر امنیتي ارګانو سره همکار ووسی. له خپل نظام او امنیتي ارګانو څخه غواړم چې خپل مکافات او مجازات په خپل صفونو باید عملي کړي او دا ونه کې چې خدای نه خواسته وسله بیرته خلکو ته ورکړي. به قانونه وسله غیر قانوني وسله باید خلکو ته ور نه کړي ځکه وروسته دا خپل په یو بد غمی د باندې پیښیږي. بله مسله چې دی ما په نظر باندې چې زموږ سیاسیون د دې خپل ملي ارزښتونو ته تر خپل شخصي او دلدل او ټپلو ارزښتونو ته باید ترجیح ورکړي او نور ټول په خپل منځ کې باید سره متحد اوسو. تاسو خوشاله اوسئ زما نظر هم دومره وو.
ژوندې اوسئ. مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام مو واورید. نن په دې باندې وغږېدو چې ځوانان ولې هدف ګرځول کیږي، څوک د دوی د وژنو تر شا دي او څه غواړي. په دغو ټولو مسلو باندې له خپلو درنو میلمنو سره وغږېدو. رفیع الله ستانکزی، محمد نعیم افضلی، حسنا احمد زی او عبدالله هوټ په دغه پروګرام کې زموږ میلمانو. د تاسو هم کور ودان.